په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شو ورډونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمې زو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاو
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی قبایل وای د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد په لور مارش کوي د افغانستان د کورونو چار وزارت وای په هیواد کې د طالبانو سره بهرنۍ مرسته شته وا شوې دي او امریکا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د داعش القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف به خپل مبارزه جاری ساتي او اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوې ده په دې حق لا درته هم خبر لرو خو دا غن وړاندې رازو کورونی خبرونو ته د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه به په اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانې مختبه احتجاجي ناشته کوي 13 ورځ د خیبر ایجنسی په شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجی شاجګل ویل
اوس زموري قبایله ده ټولو کبیې چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم د غشان دې غلامم خو بیا ټیپ دو او کبیې چې نه ز هم د غشان د حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو دي نو بیا راو چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې ز غړم چې ز سلو غړم چې ته زر موجود وې چې ز زر غړم چې ته یو لاک موجود وې
د دې غونډې مقصد د هغه بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول و چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون لپاره جمع کړی شوی دی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاری کړي چې د یادې صوبې په 12 متاثره ځلو کې به د مقامی حکومتونو په لاس ځپل شو خلکو ته ورکول کیږي د سواد سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي امجد علي په دې اړه 13 ورځ مشال لري تو ویل
د دې لپاره به غړي او کمیټي جوړ شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډیسی انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه وخت هغه وخت د بانک تر طرفه نیشنل بانک نه به غوته چې کومه ملويږي او دې چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چانت او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي
د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر سیمې ځپلې او پسونو کسان دی وجلې او جوړل کړي وو د افغانستان د کورونو چار وزیر وای چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ سیوا شوه نورالحق علومی نن د پښتون لپاره بلل شوی د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوالو مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي خغلی علومی په افغانستان کې د سکهال د ناامنۍ د زیاتې دولت په پاکستان کې د پوځي عملیاتو تر سره کول او افغانستان ته د بیلابیلو وسلوالو ډلو مخه کول وبلل هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو لوجې سا ورکړه د پکتیا د 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال لري وویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې لپرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وجل شوی او 15 نور زخمیان دي اخواله سیمنه د ځای خبريالانو عیني شاهدانو په حواله له افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوی او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غزيدلې لار تړل شوې ده خو د پکتیا امنیه کماندان زلمی اوریا خیل رد کړه چې ګنی پډنډ پټان کې حالات ډیر خراب دي نن ایانه د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده په دې موخه د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وای په 13 ولسیزه کې سباندې وسوه خبريالان د خبريالۍ پر مهال وجل شوې دي د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پایت رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم ډیر خبريالان له ګنښ مرستوندو سره مخ دي ملګرو ملتونو ویلي چې د خبريالانو د ژوند د حفاظت لپاره هڅه کوي چې دا راز دوی په آزاد توګه خپل ذمہ واری تر سره کړي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سختدري زوډالو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د سختدري زوډالو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ ایشیا ته د 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرګزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په ترڅ کې له کریموف سره ملاقات کړی دی. هلته اسلامي دولت وسلواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګري وجلې چې د دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یاد ډلې لخوانن جاری شوی یو بیان کې داوه شوی دوی د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه د ترکی په سانلې عرفا سیمه کې د ابراهیم عبدالقادر او د هغه د ملګري فارس حمادي سرونه غوس کړی دي. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویاند وایي چې د دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجل شوي، خو دا وړومبی ځل دی چې د ملک نه بهر هم د دوی کوم یو فعال ووجل شو. او بل خبر دا چې د تیر میاشتې په یو دیرشمه نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د جاز د غورځېدو په تحقیقاتو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي داسې شواهد شته چې ښایي د سورلو د جاز په هوا کې دوه ټوټې شه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تیر ورځ ویل د جاز په هوا کې مات شوې او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوې ده. خو زیاتوي دا ویل به د وخت نه وړاندې خبروي چې د دې جاز را غورځېدو تر شا څه وجوهات وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال احمد الله د کرنسي وبای او موسم حال درکوي.
د پېښور د کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ 17 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 117 روپۍ 50 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 شپېته پیسې او 23 روپۍ 50 اتیا پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ اتیا پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 216 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور په یو نیمځای کې وریاځي خوریوي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې وستره غونډه وشوه چې ویناوالو د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. ارزه نه منته د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې یو شمېر زلزله ځپلي سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په داسې کې د کورم ایجنسۍ د صدې بازار یو دوکاندار وایي حکومت دی د دوی کاروبارونو ته د اوختو زیانونو د پوره کولو غم هم خوري.
دوکانو ته هم غره رسیدلای دي سروې کې واچول شي او ته د خپل معاوضه سوره مناسب وي راوېشي.
په پښتون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سواد کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې د باوري دي چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ یوسي.
ان شاء الله دا کمی خبرې چې دوی کولې دا د پښتون کام ضرورت ته او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوسه. ولنه موضوع تر ازو د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه لتیری وی مودې راځي ګرم شوې دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقوقو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې بنوال وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمن زوړل غوښتن کې دی او د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شي. فرهاد شینوارې له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار پورس د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې و چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړې شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د کمی اسمبلی غړي ساجد حسین توری په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلو نه تاته فائدې شته نقصانات نشته څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقصد ملکن پختانه دی فاٹا نا پاٹا شیوی دی چی تخوی جرگا ختم نشو رسم خی ختم نشو رواج ختم نشو
ده دغی غونده پا وقت ده پاکستان پیپلز گوند او ده فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چطان وویل
منگ ده ار قومی مشر ساو ده مذهبی مشر سا دسکس کلی چی منگ ده قبائلو ده تقدیر ده بدلولو ده پار ده پار مولا جوڑا کلی ده آیا دی که ده ملک ده ده اولس ده ده خاوری یا ده قبائلو ده مستقبل نقصان شته نو زما ورونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوې دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوی غونډې کوربه او د فاټا پارلماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
و زما وری قبایله ده ټول کبیې چې نظم دغه شان د بسلالت کې وخت روم زنم دغه شان دی غلام خو بیا ټیک دو او کبیې چې نه زا هم دغه شان دی حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو وي نو بیا را چا څه د خپل حق لا
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غنم چې د نن نه کم دی نه په فاټا کې سی آر ختم پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او غوی خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځنې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د صوبې د 1200 زلزله ځپلو زلو له خلکو سره د مرستې په مخه 3 ارب روپۍ بیلې کړې دي. د صوبایي اسمبلی غړی امجد علي وایي چې په ټولو متاثره شو زلو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26 زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاری کړې ده چې رزلي انتظامیه په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او 2000 به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپله معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نیشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بل ورځ چې الله زخمیان ته بدې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړ شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر. نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک طرف نیشنل بینک نه بغوت چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمی ټیمونه دي ټینټ او پټوار والا دي تحصیل والا. نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي
د پامل دا چې تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ، ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت وایي په کورم ایجنسۍ کې د وروستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو او بیا ورته د مرستو رسولو په هدف یوه سروې پیل کړې ده. د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي. دوکانداران غوښتنه کوي چې له دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو توای په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت دریمې نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی این ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، موږ سره د ایف سی نماینده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي. ماشاء اللہ لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي، 2 لک کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسیدلی. نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږه لیټ شروع شو، په خاص کار فړه چمکنی کې په بیگی کڑے دے، بازو کی کڑے دے، پوی داری کی کڑے دے، پکی مل بازو کی کڑے دے، ملک را ڈیمانڈ بیا کو پوچھے چکم کرونا فوج شی دا گوی دو بارا سروے وکرش
پدے سروے کے ہغا کسان شامل ندی چ دچا دکانوں نا اویا مارکیٹوں تا نقصان رسیدل دے. وزیر حاجی پناما د سادے سیمی یو دکاندار مشال لڈیو پلارے د حکومت غختنا اوکڑا چ دوی سره د هم رستو شی
دکانو تا غنا کی دکانو تا ہم تک اگر رسیدل دے سروے کے واشے ولا شی او تا خپل معاوضات سورا مناسب بیا ہوئے.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسي جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو. خو فی الحال هغه موږ په ریکارډ راوستي دي، هغه کې موږ رپورټس ایف آی آر ډی ایس آر وغیره کړي چې برانه سه پالیسي جوړه شي ان شاء الله هغه ته ملاويږي.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورمه کې شوي دي. آرے کورگزے، مشال ریڈیو، کورم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د استخباراتي ادارې د یو چارواکي په خبره پرون مازیګر ناصرګند وسلوالو د خیبر پختونخوا لټانګ څخه 2 پټواریان تختولې دي. دا په داسې حال کې ده چې لټانګ سره لګیدلې د جنوبي وزیرستان لوی بلې سیمې څخه 13 یو شمېر مزدوران هم تختول شوي، بل چلا هم نه دي موندل شوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وښولی دي چې د اتوار په ورځ مازیګر مال ناوخته په ټانګ کښې د ګومل مرتضا د سیمې نه ځنې ناڅرګنده وسلوالو د محکمې مال 2 پټواریان تښتولي او د نامعلومې سیمې په لورې یې بیولي دي. پټواریانو د تښتولو او بیولو ذمهواري لیا چا هم قبوله کړې نه ده. دا د یادوي چې د دغې سیمې سره نږدې د سویلي وزیرستان ګومل نیلیکش د سیمې نه د تیرې میاشتې په 22 نیټې هم 22 مزدورون اول تښتولي شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې بې درک او ورک دي. بل لور ته د سویلي وزیرستان سیمې باروند مولوی خان سرای نه رسېدلو اطلاعاتو په مطابق په دغه ورځ په دغې سیمې کښې د امن کمیټې مخشنی مشر ولی جان مسعود ته د سړک په غاړې خوندی بم ور وچاو دے دا. خوالی جان مسعود ژوند ور نه بایلا، البته لږ کې خوش پر هر ژلی شه. د دغې برید او بمی چاودنې پړه ها چالیا منلی نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
نمیالی پختون سیاستوال محمد افضل خان لاله پرون مازیګر د سواد په بره درشخیله کې د غو په پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان لاله د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېخ ناروغۍ له امله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر یو کم نوي کال و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په اجره کې ترسره کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلقو ګډون وکړو. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاور ته وسپارل شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار لپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جیلونو هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې دغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام و، د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې زه فوري طور نه چې وخت یقین دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینهناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کورمۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال کې ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو وایي چې ما ته کاردی نه وروسته خبرو ده وخوې، ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم، چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام
د افضل خان لالا یو نمسی چې د پیشې په لحاظ سره ډاکټره ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جینکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره، او کوم چې د کور مشرانو، د هر چا سره یو بیل رشته وه. د هغو د تعلیم باندې، اسپیشلی په جینکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره درشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان پر ننګرهار کې هم فرهنګیان او کلموال د افضل خان لالا پر مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په همدغه اړه له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایرې نه بیرون نه و، د سیاست نه بیرون نه و، د اجتماعیت نه بیرون نه و، ځکه دا یو جرګمار شخصیت و او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسسات د په وجود کې راټولو. نو زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي لار او بر پښتانه د په وفات باندې د زړه لکو مين غمجن دي د پښتنو د قومي والي د پاره نیمه پیړی هلی زلی کړی دي هسی کړی دي په دې لار کې د بندیزونو ستونزو کړهونو او حتی جیلونو پروانه ده ساتلی افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د ده لپاره هغه څه چې په کار دي هماغسې مبارزه وکړي
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي د افضل خان لالا مړینې غمجن کړی نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یو ځای کولو افضل خان لالا تشه به ډېره په مشکله ډکه شي ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نستړی کیدونکو هلې ځلې وکړي هغه فکر مونږ ته پرېښې دی
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سواد کې زیږیدل او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د نهاتیا کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړې وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده د افغان کونسلګرۍ پلاوي دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړي د پیښوره زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي
په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وکمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وکمې له تېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده وګما چې لاره د خبر پښتونخوا د ثوابي اوسیدونکو د شاوخوا 23 کلونو مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وګمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه د پېښور په کونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعد خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده د هغه ماته ویل چې مخته دې ته به ځي دې به پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي
خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیبی د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمي مرستې وکړي
په دغسې حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا پکار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې د باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او وی ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل مونږ له دانې عزت راکړو زما دا دوا ده
چې الله دې افغانستان کې دې الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جلال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به ایل لرم چې ما سره څنګه دی راغلل, ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه, دغه شان به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کوي.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وګمې سورځي وړاندې لا ځدی رډو سره په مرکه کې ویلی وو چې د نارختیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پښتنه نه ده کړې, او د کورنۍ غړو یې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شکایت کاوه چې لا هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې دونی می بجې کېدونکو دي د ماسپخین د منور شان لن خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي د رواني میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي, او د پارلمان د ودانې مخ ته به احتجاجي ناشته کوي. د لړکې پرون د خبر ایجنسی په شاکه سیمه کې ولویا غونډه شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د زلزلې زپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې صوبې په 200 متاثره شو زلو کې به د مقامی حکومتونو په لاس زپل شو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل پورز راغلي زلزلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر سیمې زپلې او په سونو کسانی وجلې او جوبل کړي وو. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د بهرنو ملاتړ زیات شوی دی. نورالحق علومی نن په کابل کې د پښتنو لپاره بلل شوی د ولسی جرګې غونډه کې ویل چې وسلوال مخالفینو ته منظم پوځي پلانونه وسلې او نور جنگي سامانونه ورکول کیږي. هلته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې سا ورکړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریزو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او اسلامي دولت وسلواله ډله داوا کوي چې دوی په ترکی کې هغه مشهور کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې چې دغه ډله پر ضد مبارزه کوله. یادې ډلې خبر پاڼه جاری کړې او داوا کوي چې د 13 میاشتې په 13 نیټه یې د ترکی په سان لی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي سرونه غوس کړی دی.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه ورې د اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپان خپل اداریا په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپان لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپان لیکي چې 100 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړې غړې د پیښو درامینځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ درامینځته شو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورسپانه لیکي چې سن او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحله په مهال د بدنظمۍ او اړې غړې کمې پیښې رامینځته شوې, دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې په خپل د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورسپانه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتی انتخاباتو دراتونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي, او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتی تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د پېټرول نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د خالی پورز د نومبر میاشتې لپاره د پېټرول په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 15 اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورسپانه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورس په ورس اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورسپانه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز رسپانے د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغسل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ټایمز رسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه، سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال ویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدرز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویل دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نخې نخانی هم خودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخاوني سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون وسپانه ولي کنوای پاکستان او چین له کاشغره تر غوادر پورې د اقتصادي لار د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصيلي منصوبه بندي سلا شوی چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتی کارکونکو پر دندو وګمارل شي. د دې لیکنه مهمه برخه له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتی چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتی پلان سلا شوی چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتی اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتی ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دې ورستي امنیتی پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټول امنیتی منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
زینا ډیره سخت
راغلی تیر یا هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
او سم اوریدونکو وخت شوه چې د تاریخ پاڼه او 19 پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسف زو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی وو. چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی وو. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی وو او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو پایان پیاوش پکې وجل شوی. دغه شان د یوسف زو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی و. د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړي دي په هغه به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله نو د پښتنو یوسف زو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسف زو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسف زو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې پاتې نشوې. تاریخ پوه او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په بیزل د مغولو لخر سره په کال 1501 اتیام کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و.
یوسف زو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو. بیا په 1501 اتیام کې دی پیښو شکست وکړو یوسف زو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات چې موږ وایو غلطه هغه ته پیشو او اطاعت قبول کو. سرد ملک میرویس خان او سرد ملک سرگن خان کالو خان ایزان سره یې رمالی تور باندې بوتلو چیرې یې سچي بیا بغاوتونه کی.
خو بیا د یوسف زو د اکبر بادشاه سره دښمنی نور هم زیات شو او د دواړو پیمنس کې وخت په وخت خړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منس کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منس کې د اختلاف د پیرو خان او اخوند دروازه وبا په منس کې فکری او نظریاتی اختلاف په وجه چې بیا رستو د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیر روحان او د دلته مقامی اخوند دروازه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو د یوسف زو ډلې چې د کمزوري شو په 1581 کې د باړې په مقام یو جنگ وشو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر لوی قتل عام وشو او اکبر پاشا پوری تور په دې علاقې باندې حمله وکړه چې د دې په هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1516 اتیام کې یوسف زی یو شوی او د مردان رستم سر نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو.
دا د مردان او د ګونیر بارډر ایریا دا او دغه ته یو غردی چې هغه تر ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل ته هم وي. دغه ته په پیندل لسوا شپګت یم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو د مغولو کې جنرال زین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابو الفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ د یوسف زو طرفو داد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی چې په دې کې تلویخ ذرا نسیوا د مغولو د تاریخ مطابق بلوی غرو نه سیوا سره د سوار لسو جرنیلانو دغل ته مغول فوج په یوش پکې قتل شو. جنرال زیر خان، ابو بدل او یوسف سفیان سره چې کمین دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندره د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاہ د پاره دومره لویو چې هغه پخپل د اٹک کلی تراغلو او د یوسف زو مقابله د پاره د ملک اکوڑا خان په مشرۍ کې د اٹک نتر پبو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک درادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو، نو بیا دی دلته کې په اٹک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دی مقابله کې څوک راولم، نو بیا ورته چا وی چې دغه شانت یو سردار دی خټکو او دغه نوم اکبر خان دی، نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اٹک نوال تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پښتونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پښتونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي؟ نو په ځواب کې فرخاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل، نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاش نغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخل کړی شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغولو گزارو قابض هغه دي تر کلی وي او دي له دوابه علاقہ دو سے دو دفعہ ورکڑا دوابا علاقہ لگ پکلا چھو دمشق نوزی زمانے کے بیا پا اشنگر حملوں کا اشنگر حق علاقہ وا چھے کما دا شلمانوں پا قبضہ کیوا چھے اغیم سواتیان بانے ہم یادی گی تو سواتوں کا بھی دو پا اشنگر ہم دی کا بھی دو.
خوب بیا پروفیسر نصیر الدین وائے چھے یوسف زی دا مخ کے نا پا پختنخوا کے آباد او او دا پوینا سکندر اعظم چھے کالا پدری سوش پا گویشتم قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو، نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی، نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او د باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد وو. او دغه وجه ده چې بادر شاه میاسر وایي چې دا خبره غلطه ده چې کوم دی دلته نه دی راغلی، دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو په کې پاتې مو ټول تللی نه دي. سیدا کی کوم وخت واپس لاړ کندهار طرف ته او الته کی کوم دینو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته نو دا مایګریشن د قبیلو په پختو باندې شوه.
فرخاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواش عاصمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا د رزاق زیات ترسیمه په ولکه کې اخیستو رستو د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مرد سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانے پا مقام بانے ہو دے دیا جنگ بوشو او دا حق جنگ پا نتیجہ کی دا سواتی حکمران سلطان میں زمات سر مخشو او دا غلطنا اخا پتیختا لارو او پتغ خورا بانے دی سب دو سبی کافی شو تارا کے مرکز دول کو پا پندل لسوا شلم کی دی بیا دا کاتن پا مقام بانے دلزاک قوم چې دلته قابض وو د مغول بادشاہ وو هغه له شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر د پیښور نه علاوه تر د اټک او هوابې بونې دین باجور اشنغر او سوات باندې یوسف زی قابض شو.
خو بیا فرخاد علی خاور وای چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندستان په لور تیرېدو نو یوسف زی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لخکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سینغاړې ته تللی چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم اوکړه.
بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت په ځان باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه تنور دی سدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی دی راغی استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي. بابر په تاسو ته بابر کی وای چې را دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت کو او تو امیر الله پنکوړې ترولو بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشته دغه کو چیرته تاسو خپل زمو حرم کې داخله کې بابر سره دغه دین بیا د 2000 د هندستان کې د دلی په تکول لپاره تللی.
دا ملک احمد خان په حق له د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا. نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق له وایي،
ملک احمد خان خو ډېر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې و چې کله د کابل نه دخل کری شي په 1409 کې، نو د عمر هغه وخت کې څه کم دیرش کال و، او د ده په قیادت کې دا ټول شګل چې کم دی نو د په قیادت شوی دی. او په 1500 کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډېر لوی جرګه وشو، بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان چې دا د مغولو په تحریر کې موجود دی، دا د 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د ده مزار د ملکنډ د الډن په مقام دی، او دې د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تېرو کې روکو کو حکومت د دې یادگار جوړ کو، یو د پکا بربانی یو مزار جوړ کو.
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي، تر ډیر وخت پوري یعنی کال 1500 نه واخلا تر انګریز دور پوري یو آزاد او خود مختار کام پاتې شوی دی. او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتلا د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په هیڅ پیژند لیکيږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې، نو دې بیا د پښتونخوا پاچا شو، بیا د دوی یو ډېر منظم فوجو کو چې هغه تعداد بله کو د تعلیمي ادارې جوړې دو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدودو.
دا یوسف زو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي، چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې، او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان پلار مړ شو هم دغه تپاری سبزو په علاقه کې راوړېدلې او جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی و. په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی و، د مرګ خط ته رسیدلی و، د خوشحال خان یو ترو هغه پکې قتل شوی و. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کو، یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او دغه بال بچو سره د نه راوړو یوسفزو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي، او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نوابه او سردارې هم کړی دي.
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی و، په جلال آباد کې د بې دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي. د دین په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتو، نو دغه اتلس ریاست دغه د یوسف زو آبادو پاغي کې روهل کندو نجیب الدوله نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې راځي ثوابه او حافظ رحمت خان چې در روهل کند لغه هغه زموږ د تورو ما یارو د مردان سوال ته پاتې شوی دي. او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان ته یوسف زی وي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسف زو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی، او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسف زو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادگار جوړ شوی دی، کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسف زو د بهادرۍ او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسف زو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علي خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل. تر بل او نه پوري خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.